ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نهنی می بجیش پی لند خبرون لارو. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځې غونډه ته د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پنګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځې غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی کوم استازې نه دی ورستولې. د همدم په نوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چیشتنی او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې و چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې ساه ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلی قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شو. د همدم په مجله کې تر ډیره د شوزو په اړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې شودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکران ولسمشر وای د شمالي کوریا له هغو دوه نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن یې په ټلګرام کې خپور کړ ویلي دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد یې نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مني کې ماسکو ویلي وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. اسادی رادیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې وري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له اسادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1998 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبې پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي و چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي، او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 20 کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تما نه انجلې تم توجه نه کیږي، کله چې انجلې زیږي چې ځان جلې ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږیدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاتې شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپار نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خو که چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا جاور خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چه لور نری تر وری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی تر منز دوگونه چلند زینی خدی دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې خدی سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغوم را مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري، البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دا که په افغانستان کې دي د وړکي د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي، نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي. طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي الک مور هغه خوشاله وی البته څومره چې موږ لیدلې دي څومره چې موږ ته معلوم شوې دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما الک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وی هغه بیا داس یو رقم پریشان یو رقم مړاوی دغه سي نو تا باندې کور له خوا موږ ته دغه سي توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس ځانو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوه نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثرا کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي دغه طبعاً کله چې مثلا مور ته توجه ونشه طبعاً هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دفې دا کاری کړي دا او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کولو د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډاکسي وي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلی دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مرد خواڅخه د خوخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه تل مړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راز ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لري پروتو سیبو کې چې زه خپل شاید پاتې سویم خپل د سترګو لید کاته ستاسو سره بیان کوم زموږ د ګرم سیل او د خانشین د غذای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسه د بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند تلاسه ورکول ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار راول د چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک وو هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې د لاجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانه پورې در رسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ و رسید رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند دل الله سور کول یا به ماشوم دل الله سور کول چې دا ناخوالې موږ ډیر سره مخ سی ویو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په دا غویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزسي وي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هلته دا ده چې زمون خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې ک زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړی
پارلا پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولې شي د کابل د طبي پوهنتون په خانه ما سله عقل وای چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدواره خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبانو حکومت دغه په کار هم بندیز لګولې دی
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوست لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري انو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوی دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلی کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبری له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لري او پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کې او دا کارمندان ته اجازه ورنکړي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د لپاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریکی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لوی برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه ترامېسته کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحی مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي. یعنی بس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمون تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله غوښتي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوه، کومک نه ورسره او مغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای. په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل غد حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېری خواسته لري چې میرمن نشي سرته رسولای، او شاید مهم عامل هم دغه شانه وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغل درکه لږ درکه.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې به ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغه سې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور له خوا، نه د کورنۍ له خوا پاملرنه وسي؟
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډیپریشن دوی اف تی وی، او کله کله لاس ورځي شي، او کله کېدلی شي جوار خپګان ډیر دوامدار شي. کله چې دوامدار شول نو طبعا مرخ خپل ځان خو تللی دی، د ماش خپل ماشوم رسیدګی نشي کولای، بیا نو مجبور ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامدار تداوی به شروع کوي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شي چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلې وي، د غلطه مې یو ډول د کورنۍ له خوا د یو وضعیت کې چې د میرمنې ته نور پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا ولی الک نه دی، ولی جلی ده. تاسو خپل تجربه راته وایي، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوي، کلینیک ته ځي، داسې مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې و میرمن لیدلې ده چې پس له واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم یې جلی و، شپږ میاشتې هغه ساتلې و، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله، ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، اته خپل به چې ترخه شان شوله، یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هیڅ ارزش نه لري، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا ته راوړي، د هغه موږ چې جلی دنیا ته راوړي هغه باید هیڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبور شوی و چې خپل ماشوم لور ایسی په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغه هغه د خاک یو دی اته د خپل خاوند خانه ورته ویل شوی و چې ته باید د جلی د کور وباسې، موږ د جلی نه د کار کې راوړي، موږ ته بالک راوړي، کنه ته هیڅ مستحق دې دونه شي، یا ډوډۍ وخوري، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه د قدر وغواړي چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي. هغه ماشوم ای پس شپږ میاشتو نه بیرته وړې و په وزارت کې یخې و، او د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویش په مې خپل سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سره چې جګر خونه و ما بیرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پس د جون نه غد پیشنټ لاړ شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاس ورکړ او وضعیت د بدنامه شوی و.
دغه ماشوم پاک لبی دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښود.
په دوم اورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیاد غو ماشوم په هړه پوښتنه وکړي. دوی په گفتار ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و. بیا مثلا چالک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و. بل جلې چې وړې و بیرته مغه سالات سمخ شوې و. ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توانمند شي و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کړي.
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای. ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شو چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د دغه انجلۍ په کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغو خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوه ته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې هلک او جلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاک په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص دپاره دی د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو. خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او جلۍ فرق نه لري یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
سلور کنجا دنیا وی باڑا ورتا خان دیدار کی غاړه د ملاوی لویا نندار وی د کابل په آریانا لویا نندار وی د کابل په آریانا او بنم ادما کئ څوک را کی مانا او بنم ادما کئ څوک را کی مانا